د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د جوزا 13 ده. په واشنگتن کې دا وخت ماخوستن 9 بجې دي. د دې ساعت وروستي خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د حق د نړیوالې جنایي محکمې یوې څارنوالې د محکمې د دې پریکړې په اړه وضاحت غوښتی دی چې ولې نشي کولی په افغانستان کې د جنګي جرمونو په هکله پلټنې او تحقیقات وکړي. محکمې په دې دلیل په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو په اړه د تحقیقاتو نه ډډه کړې ده چې وایي د عدالت د تعمیرېدو چانس نشته، ځکه چې متحده ایالاتو او د افغانستان د حکومت په شمول په جنګ کې ښکېلو خواوو له همکارۍ نه ورسره ډډه کړې. خو میرمن بن سودا ویلی دی چې دا استدلال د محکمې د کاري هدفونو سره مستقیماً په ټکر کې واقع کیږي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو د محکمې د دغې پریکړې باندې انتقادونه کړي، خو امریکایي چارواکو هرکلی کړی دی. د ټرمپ ادارې مخکې خبرداری ورکړ چې افغانستان کې دی د امریکایي عسکرو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د پلټون نه ډډه وکړي. میرمن فاتو بن سوډا وای داسې شواهد موجود دي چې ښایي پوځیانو او د امریکا استخباراتي ادارو په تیرو څو کلونو کې په څو کلیو کې بندیان شکنجه کړي وو، بد چل چلند یې ورسره کړی وو او ځینې حالاتو کې جنسي تیری کړي. په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو باندې هم له 2009 میلادي کال راهیسې د څه پاسه 12 ملکي وګړو د وژلو تورونه لګېدلي دي او حکومتي ځواکونه هم د زندانیانو په شکنجه کولو باندې تورن شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې ځانګړو ځواکونو د جمعې په سهار د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ مرکز د طالبانو نه بیرته نیولی دی. دغه ولسوالۍ چې د ولایت د مرکز په 15 کیلومتره کې پرته ده، طالبانو 12 میاشتې مخکې نیولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کوچني اختر په 3 ورځو کې 12 ملکي وګړي او 19 پولیسان او عسکر د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او 12 کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې په 2 ځانګړو چاودنو کې 15 تنه شیعهګان وژل شوي دي او 12 تنه نور زخمیان شوي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې د جمعې په ورځ 4 تنه عسکر په شمالي وزیرستان کې د غزمې په حالت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او 4 تنه عسکر زخمیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی محمد د سوډان د پوځي شورا او د پوځي رژیم د مخالفانو ترمنځ د منځګړیتوب په خاطر د جمعې په ورځ په خرطوم کې وو. د سوډان خلک د پوځي شورا په ځای د یو ملکي حکومت د جوړېدو او هغو کسانو ته د سزا ورکول غوښتنه کوي چې د تېرې دوشنبې په ورځ 113 احتجاج کوونکي ووژل. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د دغو وژنو په اړه د تحقیقاتو په خاطر د سوډان ته د یوې ډلې د لیږلو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان یې وایند ویل
We continue obviously to be very gravely concerned about the situation in Sudan.
موږ د سوډان د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو او دا وړاندیزم کړی چې په هغه هیواد کې د جون له 3 نه تر اوسه پورې چې د بشري حقوقو کومې سرغړونې شوې دي د تحقیقاتو لپاره باید زموږ یوه ډله سمدستي خردوم ته سفر وکړي چې په دې اړه حقایق راټول کړي. پوځي شورا یوازې د 16 کسانو په وژلو اعتراف کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا ته د لاتینې امریکا نه د غیر قانوني کډوالو د بهیر د بندولو په باب د مکزیکو متحده ایالاتو ترمنځ موافقې چانس موجود دی. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ ویل چې د F-15 ډوله پرمختللې جټ الوتکې د جوړولو له مشترک پروګرام د ترکیې د ګوښه کولو کار پیل کړی. امریکایي مشرانو ترکیې ته مشوره ورکړی چې له روسیې نه د سام 400 دافع واتو غوندي وانخلي، خو ترکیې مشوره ونه منله. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو د تړون سابقه دار غړي دي، خو د سوریې، ایران او منځني ختیځ په سر ژور اختلافات موجود دي. له بلې خوا د روسیې د وسلو جوړولو دولتي شرکت راستیک د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ترکیې ته به د سام 400 ډوله دفاعي سیستم ور حواله کولو کار په راتلونکو 2 میاشتو کې پیل شي. د سوریې په شمالي لویدیځ ولایت حما کې د جمعې په ورځ د سوریې د حکومتي ځواکونو په خلاف د مخالفانو د ځوابي حملې په تعقیب د دواړو خواوو ترمنځ جګړه سخته شوې. د سوریې د رژیم او روسیې جټ الوتکو د حما په اطرافو کې د مخالفانو مرکزونه ډېر سخت بمباري کړل. په سلهاوو خلک وژل شوي او په ګونو زره خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل. د خدای په امان، ورځ مو په خیر.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی براسو نړیوالو رپورټونه ته ملګری ملتونه غواړي د سوریې په شمال ویدیس کې د ملکانو او د ملکانو د کورونو په خلاف سمدستي حملې بندې سي او په جنگ کې شامل خواو ته خبرداري ورکوي چې د دوی اقدامات به د جنگي جنایتونو سره برابر سي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د ملګرو ملتونو ادارې وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د دغه هیواد د قواوو چې د روسیې ملاتړو سره ده او د وسلوالو یاغیانو پوځي پراختیا په ملکي خلکو باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی تایید کړی ده چې په دې وروستیو هفتو کې په جنگ کې لږ تر لږه 160 تنه ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نطاق جنس لرکنوای په ملکیانو او د ملکیانو په بنیادی کارونو باندې هر ورځ هوایی حمله کیږي، په توپونو وشتل کیږي او خوشحالي بمونه پرې غورځول کیږي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Since the 28th of April, there have been 25 confirmed attacks on healthcare in the northwest, including on 24 health facilities and one ambulance. Two of the attack health facilities were hit more than once, and at least six health workers have been killed.
د اپریل د میاشتې د 28 نیټې نه راپه دې خوا په شمال لویدیځ کې په روغتیایي کلینیکونو باندې 15 تایید شوې حملې شوې وې چې په دوی کې 40 روغتیایي مرکزونه او یو امبولانس شامل دي. په دوه روغتیایي مرکزونو باندې له یو ځل نه زیاتې حملې شوې دي او لږ تر لږه 6 تنه روغتیایي کارکوونکي پکې وژل شوي وو. لارکوای د بین المللي بشري قانون لمخې ټول روغتیایي مرکزونه په بشپړ ډول شغورل شوي دي. دا وایي دا غیر قانوني ده چې حمله ور باندې وشي. د امریکا غږ ته ویل څو روغتیایي مرکزونه روغ پاتې دي چې د ناروغانو او ټپیانو درمل پکې وشي. لارک بیا وایي
Already before the recent months of escalation, the status of healthcare in Syria at large, and in particular in Idlib, was already appalling. Even though that facilities have not been hit,
د جنگ د پراختیا نه چې په دې وروستیو میاشتو کې پراختیا موندلې ده په عمومي ډول په سوریې او په خاصه توګه په دیب کې له پخوا نه د روغتیا موقف خراب و. که څه هم چې په دغو مرکزونو باندې حملې نه وې شوې او دا ویره وه چې په دوی باندې به حملې وشي، ځکه نو ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي خپلې وظیفې پرېږدي او ناروغان دغو روغتونونو ته نه ورځي. لرکوای مرستندوی ټولنې خواړه او د ګرځند روغتونونو لپاره هغه خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسوي چې په دې نږدې وخت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې نوی بيزه شوې دي. د څرګنده کړه چې په دغه سیمه کې په ډیرو ښوونځیو باندې هم حمله شوې دي، ځکه نو د وای د هغو زرګونو ماشومان لپاره د درس ویلو بندوبست شوی دی چې د می د میاشتې نه راپه دې خوا ښوونځیو ته نه دي تللي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
مکسیکو وایي متحده ایالاتو ته به د کډوالو د راتلو د مخنیوي په هدف د خپل هیواد په جنوبي سرحداتو کې د ملي ګارد زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت و ارزاوه او وی ویل چې د جمعې په ورځ به هم د خپل هیواد پر محصولاتو د امریکا د تعرفو د لګیدو د مخنیوي په هدف امریکایي چارواکو سره ملاقات ته دوام ورکړي. نور حال پر اپورت کې واوري.
I am an optimistic man. That's why I am the Secretary of Foreign Relations of Mexico. Thank you very much.
د مکسیکو د بهرنی چار وزیر مارسلو ابراد په واشنگتن کې له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت وخوده او وی ویل په داسې حال کې چې مکسیکو په سرحد کې د احتمالي تعرفو سره مخ دی، اما دای هیله مند دی. کاغلی مارسلو ابراد د پنجشنبه په ورځ وویل متحدو ایالاتونو ته به د مرکزی امریکا د کډوالو د مخنیوي په هدف چې د جمهور رئیس ترامپ غوسه یې راپارولې ده، له ګواتیمالا سره د خپل هیواد په جنوبي سرحد کې د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسلو ابراد خبریالانو ته وویل
Nosotros hemos informado al gobierno de Estados Unidos que se formó en México la Guardia Nacional.
موږ امریکای چارواکو ته وویل چې ملي ګارد چمتو دی او دا قانوني ځواک دی. ملي ګارد به د سرحد جنوبي سیمې تر پوښښ لاندې راولي. موږ دوی ته واضح کړ چې شپږ زره کسان شته او هغوی به میشت شي. د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نن جمعه به هم له امریکایي مقاماتو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی که مکسیکو د مهاجرینو په مخنیوي کې اقدام ونه کړي نو د راتلونکې اونۍ د دوشنبې له ورځې څخه به د هغه هیواد پر وارداتو 15% تعرفې وضع شي. د جمهور رئیس ټرمپ مرستیال مایک پینس روانه اونۍ له مکسیکوي چارواکو سره د ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور د هغو زرګونو کډوالو په مخنیوي کې چې د ښه ژوند لپاره غواړي امریکا ته راشي لومړنۍ خبرې مثبتې وبللې. ښاغلی مایک پینس وویل
دوی یو لړ اقدامات کولی شي او موږ ورته سپارښتنې کړي. د هغوی له طرفه یو لړ اقدامات شوي چې هیله بښونکي دي، خو د ورځې په پای کې به موږ له خبرو څخه خپل ارزونه وکړو، پیشنهادات به وګورو او د یو لړ شیانو مخه به ونیسو او جمهور رئیس ته به یې وړاندې کړو. وروستۍ فیصله جمهور رئیس کوي چې آیا کوم اقدامات چې مکسیکو د تغییر د راوستو لپاره کوي د پام وړ دي که نه. خو اوس مهال د دوشنبې څخه به تعرفې وضع شي. دا مو مکسیکوي پلاوي ته واضح کړې ده. واشنگتن پوست ویلي چارواکي په داسې یوه قرارداد کار کوي چې له مخې مکسیکو باید د ملي ګارد د ځواکونو په ګمارلو له ګواتیمالا سره په سرحد کې ګزمې زیاتې او د کډوالو مخه ونیسي. ورځپاڼه وایي مکسیکو او متحد ایالات کیدای شي په سیمه کې د پناه غوښتنې شرایط بدل کړي او د مرکزی امریکا کډوال لومړی په مکسیکو کې د پناه اخیستو ته اړ کړي. جمهور رئیس ترامپ وایي که قرارداد ترلاسه نه شو 15% تعرفې به تر اکتوبر میاشتې پورې 25% ته لوړې شي. خو یو شمیر جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو چې معمولا د جمهور رئیس پلویان دي ویلي چې دوی به د قوانینو له مخې د تعرفو مخه ونیسي، کوم چې دیموکراتان هم د دې اقدام پراخ ملاتړ کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم د افغانستان په اړه رپوټونه. د ټاکنو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیلوي. د ټاکنو د څار ادارې د نوم لیکنې بهیر پیل له ستونزو ډک ګڼي او د بریالیتوب په اړه یې اندېښنې لري. په دې هکله له کابله څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د جمهوري ریاست د راروان ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې 15 ورځنی تقویتي بهیر پیل شي. د دغه کمیسون د وین مرسیل عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نوم لیکنې بهیر به د غزنی په ولایت کې هم په 204 څلوېښت مرکزونو کې ترسره شي.
اجده ماه جوزا رسمان روند ثبت نام تقویتی
د خبرګولی په اتلسمه د تقویتی نوملیکنی بهیر رسمان په څلور دېرش ولایتونو کې پیلېږي. دا بهیر په درې دېرش ولایتونو کې 450 مرکزونو کې او هم د غزنی په ولایت کې په 243 مرکزونو کې پیلېږي.
آغاز خواهد شد.
د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه چارواکي ویل چې د نوم لیکنې دا بهیر به د چنګاښ د میاشتې تر څلورمې ورځې پورې دوام ومومي. په افغانستان کې د تیرو 1391 لمریز کال د تلې د میاشتې د ولسي جرګې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو نوم لیکنه شوې وه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د راپور له مخې په ترڅ کې 8.9 میلیونه رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي وو چې د دغه شمېر 8.5% سړي او 3.5% ښځې وې. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د لنډمهالې نوم لیکنې څخه یې هدف هغه وګړو ته په ټاکنو کې د رای د ورکولو امکانات برابرول دي چې یا خو تازه د 13 کلنۍ عمر ته رسېدلي، یا هم له بهر څخه خپل وطن ته ستانه شوي، او یا هم د تخنیکي ستونزو له امله په تیرو ټاکنو کې نومونه نو ثب شوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې دغه لنډمهاله نوملیکنه به هغو رای ورکوونکو ته هم د رای د ورکولو امکان برابر کړي چې له یوې ټاکنیزې حوزې څخه بلې ټاکنیزې حوزې ته کډه شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د هویت پاڼو پر اساس ترسره کیږي. که سم په پام کې وچې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره نوملیکنه به د الکترونیکی تذکیرو لمخې شوی وي، خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د الکترونیکي تذکیرو د ویشلو په سر جنجال د دې سبب شو چې د دغو تذکیرو ویش یوازې کابل ته محدود پاتې شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تقویتي نوملیکنه به د کاغذي تذکیرو پر اساس ترسره شي او په دغه بهیر کې د بایومیټریک ټیکنالوژي څخه هم کار نه اخیستل کیږي. د ټاکنو سارې ادارې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د تقویتي نوملیکنې د بهیر پیل ته ډیر هیله مند نه ښکاري. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې ایجیوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دی دا ګڼي چې د نوملیکنې دا بهیر په محدودو مرکزونو کې ترسره کیږي، چې له امله به یې ډېر خلک ونشي کړی چې را روانو ټاکنو ته نومونه ولیکي.
لومړی خو د خلکو بې باوري ده، او په دې اړه باندې کمیسیون او نور چې دخل خو هغه لازمې هڅې چې باید کړی وي او خلک دې ته اړ کړی وي، ترغیب کړی وي، هڅولی وي چې په دې بهیر کې برخه اخیستې وي، او هغه فعالې تجربو په اړه باندې چې بیا به نه تکرارېږي، څه د ټاکنو په ورځ باندې او یو څه د نوملیکنې بهیر کې د هغو په اړه باندې خلکو ته سپیناوی ونهسو. په دویم قدم کې مرکزونو شمېر په حد کې نه ده چې هغه سهولتونه د لاسرسي په اړه باندې رامنځته کړي. د خلکو لپاره به ډېر ګران وي چې په دغه څلور سوه باندې مرکزونو کې دوی واقعا خپل ځانونه په کم وخت کې هلته ځان عیار کړي او نوملیکنه وکړي.
ښاغلي رشید وویل چې د نوملیکنې د مرکزونو شمېر هم کم دی، او د جمهوري اصر نوماندانو هم د نوملیکنې دپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. د تلې د میاشتې د جمهوري اصر ټاکنو ته د جمهوري رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس نوماندان ولاړ دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست ښار دوبیانو ویل دي چې د لونګۍ منځلو او اوتو کولو لپاره کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دوی یو عمده علت دا بللی چې د لونګۍ په سرولو دود په کمېدو دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ واوري.
55 کلن ندرګل د خوست ښار په وسنډه کې په پخوانی جوړ شوی دکان کې دوبی خانه جوړه کړې. شاوخوا 55 کاله کېږي چې سپینګیری ندرګل د دوبی کاروبار لري. هغه چې دی وپټکی پوتو کولو بوخت وویل چې که څه هم د تیرو اخترونو په پرتلۍ سګنی اختر کې د کاروبار مزه نه وه، خو بیا یې هم په اوسط ډول د ورځې 15 یا شپږ لونګۍ وینځلې او تو کولې.
ایوه لونګۍ په درې سواری پی مینځو، درې نیم سواری پی مینځو، او مطلب چې ډېره خیره نه وي، مطلب په درې نیم سواری پی مینځو. وی قرضې په وخت کې ډېر کاروبار وو، او در جوړه 15 جوړه جمین به مینځلې، بوله دیارلس جوړه به لونګۍ مینځلې. اوس هغه کاروبار ډېر پشتا په لور دی، اوس 15 جوړه شپږ جوړه جمین مینځو، او اوته لونګۍ یا 15 لونګۍ یا درې لونګۍ یا یوه لونګۍ مینځو.
په مجموع کې ردوبیانو اندېښنه له دې ده چې کاروبار یې مخ په ځوړند روان دی. د دوی په وینا د ځینې نورو علتونو تر څنګ یو عمده علت دا دی چې د لونګۍ په سر کولو کلتور مخ په کمېدو دی. د خوست ښار یو بل دوبی 59 کلن محمد حسین آشنا راډیو ته وویل چې پخوا به ځوانانو هم لونګۍ په سرولې، خو زیاتوي چې اوس تر ډېره دا فرهنګ پر مشرانو او سپینګیرو پورې محدود شوی دی.
اوس هغه مخکې رقم خواندې والا کوي، مخکې وخت کې نو موږ به شپې کور کوو، ورځې به کور کوو، لایاب نو. اوس دغه یو والا په رسمات او ورځ کې پنځه لونګۍ مې جوړې کړې رسمات او ورځ کې پنځه لونګۍ ته د دکانه کری آسې شمور کا کور خرچې آسې شمور کا مونږه مزدوري او تا کسا.
دوبینه درګول وای سره له دې چې د مشتریانو شمیرې کم شوی، خو د اسانتیا او په مساعدولو په ځانګړې توګه د وارداتي برېښنا پر راتلو سره به مصارف نسبت عوایدو ته راکم شي.
مخته منګه سیستم استرایوي وتونه به د بایر غیس کارو پکې ور وکا وای ثنا او ټیم بکای پکې دا مخته کو کو غو اوس مل الحمدلله غو غو استرای په دوکړې دی وته غاز والا سہولته.
او کورو تو کول زون ته دی، ای مونږ تو کول زون ته دی، ای مونږ دار دا سی مونږ تو ون ورتی دا استرای په تو ون په ورتی او شې دی لونګې روغر سی بل مونږ بات ور کو او 2500 روپۍ کیلو تو خلو لکه د لونګۍ کلا کوله د وین د لونګۍ کلا کی
پټکې یا لونګۍ په سرول د افغانانو په ځنګړې توګه د پښتنو د ډیر قدیمی ارزښت لرونکو فرهنګي و برخه بلل کیږي، او خای دی واسیل فرهنګ په توګه پیړی پیړی ژوندۍ وساتل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په درست امریکا او نورو ملکونو کې سیلابونو طوفاني بړبړکۍ وو او ورونو کورونا او ځینې وخت بشپړ ټولنې تباه کړې دي. د هرې پیښې نه وروسته قرباني شوي کسان ټکانونه بیانوي. په اوکلاهاما کې پیټرسن بلیک نو وایي طوفاني بړبړکۍ وو د ده ګرځنده کور څو متره لرې وغورځاوه. د ده مور او پلار، د ده میرمنه او ماشومان ټول په دغه کور کې وو. ده وروسته بیا خپله میرمن په خاورو خزلو کې ولیدله. بلیک نو وایي دا هیبتناکه وه چې په دې شان چې دا ولیدل شي. دا ژوندۍ پاتې شوله، مګر څه یې چې دوی درلودل هغه ټول یې له لاسه ورکړل. د میشل په نامه هریکین د تیر اکتوبر په میاشت کې په فلوریدا کې بشپړ ښارګوټي تباه کړي وو. ځینې خلک لا تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. جنرل کراسبی په یو ګرځنده کور کې اوسیږي چې د روغتیا په برخه کې خطر هم لري. کراسبی وایي موږکان، نور حشرات او چڼیاسې پکې پیدا کیږي چې کرکه ورنه راځي. دوی کوشش کوي چې د چڼیاسو مخه ونیسي. په لومړي سر کې چڼیاسو زیړ رنګ راره. طبیعي پیښې په هر چا باندې بیلابیل تاثیر کوي. ګووین اوسیچیت په کالیفورنیا کې ورته معلومات وشولو چې د تاوان سمدستي پیشګویي نشي کېدی. اوسیچ وایي زه نشم درک کولی چې زما کور ماته څومره ارزښت لري. د میزوري د پوهنتون د عامې روغتیا په مرکز کې د رواني ناروغیو د ډاکټر په قول کله چې یوه ټولنه طبیعي آفت وځپي ټکان یې د یو ځانګړي آفت نه کم دی.
I think there's a shared understanding of the trauma, which I think can be very, very helpful because people feel like it wasn't just them who it occurred to their community and therefore
ز فکر کوم د تکان تر کوم امید چې ز فکر کوم مرسته کول شي ځکه خلک فکر کوي چې دا دوی نو دا د دوی ټولنې ته ټکان ورکوي ځکه نو دوی په ګډه کار کوي او آبادی هم پکې په ګډه کوي. د میزوري په پوهنتون کې هغو خلکو ته ځای ورکړل شوی دی چې کورونه یې په سیلابونو او طوفاني بړبړکیو کې ویجاړ شوي دي. داریل بونیر وای
It's a blessing living here. It's a lot of financial burden have been, you know,
دا نیکمرغي ده چې دلته ژوند کومه. مالی پیټه لږ غوندې کم شوی دی. هیله شته، دلته خلک شته غواړي چې مرسته وکړي. کراسبی انوای د فلوریدا په ټولنه کې داسې خلک شته دي چې هر څه لري د نورو سره شریکوي. دا وای
We just all take care of each other. It's hard, but like I said earlier, if one of us have generator gas, we all have a fan or
موږ یو بل ته پاملرنه کوو. دا مشکل کار دی، مګر لکه څنګه چې ما مخکې وویل که زموږ د جنریټر ګاز ولري یا که موږ پروپین ولرو موږ ټول په دغه شپه پخلی کوو. که دا شیان ونه لرو نو بهر ځو، نو په ګریل کې ور بلوو او پخلی ورباندې کوو. ډاکټر لین ینګ والکر انوای مور او پلار چې خپل ماشومان څومره عادي حالات ته راولي هغومره به دوی په حالات کې وي. ینګ والکر انوای
So when a natural disaster like this happens and they get displaced, they're not in their home anymore, their school is closed, they're not able to go to the
دوی واده کوي او په ودانه کې ژوند کوي ځکه نو کله چې د دوی په شان طبیعي آفت واقع شي او دوی بې ځای کېږي، دوی نور په خپلو کورونو کې نور نه وي. د دوی ښوونځي تړل شوي دي او دوی ښوونځیو ته نه شي تللی. دوی دغه ودانۍ نه لري، دوی دغه دوامدار ژوند نه لري او دا د دوی لپاره زیاته پریشانی پیدا کوي. ینګ والکر په دې نظر دی که ښوونځي ویجاړ شي د درس ویلو لپاره نورې طریقې باید پیدا شي. یوې ښوونکي تیر کال په کالیفورنیا کې خپل کور نه ټولګی جوړ کړ. کله چې د دې د زده کوونکي ښوونځی په اور کې ویجاړ شو، اته کلنه الیز ویدیک فکر کاوه چې دا د ښوونځي نه بهتر دی. ویدیک انا وای دا زما خوښ دی، دا زموږ د ټولګي په نسبت ډیر آرام دی او څوکۍ ډیر آرامه دي چې زما خوښیږي. په هر صورت دا یو کور دی چې ډیر مجلل دی او دا موږ ته ډیر ښه غرمناری پخوی زما هر غرمناره خوخیگی کالیفرنیا گوین اوسیچ ټولنه د هغو خلکو سره مرسته کوي چې د وحشي وور په وخت کې خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اوسیچ بیا وایي دا د طبابت په شان یو څه دي، موږ ټول په یو ځای کې یو او د یو بل سره عین ارتباط لرو. موږ د هغو خلکو په باره کې خبرې کوو چې کورونه یې له لاسه ورکړي دي او دا څومره د خفګان خبره ده، مګر تاسې پوهیږئ چې څه موږ مقاومت کوو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون د پنځشنبه په ورځ د نارمنډي په سیمه کې د امریکا په پوځي هدیره کې د ډی ډی په نامه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د لوی یرغل د پنځه اویایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. د 1944 کال د جون په شپږمه شاوخوا 2015 امریکایي سرتیری د هغه یرغل په لومړۍ ورځ چې متحدینو له نازیانو څخه د فرانسې د بیرته نیولو لپاره پیل کړی و ووژل شول.
دا مهاساحل سپیده داغ دا خلکو په ګڼه ګڼه کې دا ډی ډی هغه ګډون کوونکي شامل دي چې 15 کاله مخکې پر دغو سواحلو یرغل وکړ او په خپلو سترګو یې په جګړه کې د خپلو زرګونو ملګرو وژل ولیدل. دا هغوی زیاتره یې د دغه ساحل د پاسه د امریکا په هدیره کې ښخ دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دلته راغلل. په لومړۍ لیکه کې ناس دغه پخواني پوځیان په وار وار د چکچکو په واسطه وستایل شول. دا فرانسې جمهور رئیس لومړی خبرې وکړې.
We know what we owe to you veterans. Our freedom.
سرتیرو پوهیږئ چې موږ د خپل ازادۍ لپاره ستاسو څومره پوروړی یو. زه د خپل ملت په استازیتوب غواړم له تاسو مننه وکړم.
هغه په خپلو خبرو کې د هغه اتحاد پر اهمیت ټینګار وکړ چې د بری او ازادۍ اساس یې ښه دی.
لامریک شیر پرزیدنت ترامپ
The United States of America, President Trump.
محترم ټرمپ، کله چې د نورو د ازادۍ جګړه وي نو امریکا یو لوی هیواد دی.
جمهور رئیس ټرمپ وژل شوی او د رسل پیکټ په څیر کسانو ته د درنوي مراتب وړاندې کړل. پیکټ د ونې په سر کې لا امریکا غږ سره په خبرو کې هغه ذهني داغونه بیان کړل چې د ډی ډی د لاسه لا هم پاتې دي. د امریکا مشر د پنځمې په ورځ دغه مراتب وړاندې کړل.
رسل پیکټ is the last known survivor of the legendary Company A.
رسل پیکټ د لومړی ټولی ورستای ژوندۍ پاتې شوی پوځي دی او نن که تاسو یې منی یا نه منی، هغه خپل ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره یو ځل بیا دغه سواحلو ته راګرځېدلی دی.
جمهور رئیس همداراز د ګډو قربانیو په اړه خبرې
وکړې.
زموږ ارزښتناک اتحاد په سخته جګړه کې جوړ شو، د جګړې په امتحان کې وازمایل شو او د سولې لامل شو. زموږ اتحاد نه ماتېدونکی دی.
د ډی ډی په یرغل کې امریکایي جنرال ډوایټ آیزنهاور د متحدینو د چټکو ځواکونو لوی قماندان وو چې اوس په اروپا کې د متحدینو لوی قماندان په نامه یادیږي، او جنرال ټاډ والټرز اوسنی قماندان دی.
Take a look at what took place on Utah Beach, the cooperation between multiple nations, multiple domains.
هغه همکاري ته وګورئ چې د یوټا په سواحل کې د څو هیوادونو ترمنځ وشوه. کله چې تاسو په دغو شګو کې خپل پخې کېږدئ نو تاسو ته به معلومه شي چې دغه اتحاد څومره غښتلی دی او د دې اتحاد د یووالي ساتل څومره اهمیت لري. زه نن باور لرم چې دغه اتحاد د تل په څیر لا قوي دی.
اروپایي مشرانو په وار وار د امریکا قربانۍ ستایلي دي او جمهور رئیس ټرمپ ته د امریکا او اروپا د ارتباط اهمیت په ګوته کړی دی. تاج امین یار، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.